احمد چیبریم دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د افغان سولې لپاره د واشنگتن د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد څرګندونې لرو چې وايي طالبان یا د جګړې لار خپل کړي یا د سولې. په دې خبرونه کې به دا هم واورو.
موږ تیر کال د میرویس خان نیکه مقبره د ګمبت چابلانې ساحه ترمیمات بشپړ کړل له ګټې اخیستنې ته موسپاره.
په کندهار کې شمېر فعالان ټینګار کوي چې په دغه ولایت کې باید ډېر پخواني ځایونه ورغول شي، اوس محدود رغول شوي دي. یو شمېر افغانان لا هم دا خبره کوي.
سرکولوج مې باور نه لرم.
روغتیا پلان بیا وایي
نظر دوهمې څپې ته چې دا درېمې څپې ده نسبتا وخیمه ده.
تر پنځو بجو یو شمېر نور مطالب هم لاسه چې راډیو اورېدلی شي، خو تر هر څه مخکې خبرونه له نوریاس نوري څخه.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه ټاکل شوی. سبا د امریکایي کانګرس د استازو جرګې او کمیټه له افغانستان له ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر او له هغه وروسته په دې هیواد کې د امریکا د ښکېلتیا په اړه خبرې وکړې. د امریکا د متحدو ایالتونو پر هغو څرګندونو انقره په غوسه شوې چې د یهودانو په اړه د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان وروستۍ څرګندونې د یهودانو ضد څرګندونې بللې. د اولمپیک نړیوالو کمیټې جاپان ته ویلي چې په توکیو کې د اولمپیک دوبنۍ لوبې به د لوبغاړو او نورو لپاره مسؤلې وي. بشپړ خبرونه ټاکل شوی چې سبا پنځشنبه به د امریکا د کانګرس د استازو جرګې او کمیټه له افغانستان له ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر او له هغه وروسته په دې هیواد کې د امریکا د ښکېلتیا په اړه خبرې وکړي. د استازو جرګې د وی پاڼې له مخې د څارنې او اصلاحاتو د کمیټې په دې غونډه کې بچ د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد هم وربلل شوی. پر دې خبرې وشي چې د روان کال د سپتمبر تر 13 پورې له دې هیواد د ټولو امریکایي ځواکونو وتل به د امریکا ملي امنیت او د سیمې ثبات ته څه پایلې ولري. د خبر پاڼې له مخې د ځواکونو استلو او افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ولسمشر بایدن پریکړه یو تاریخي پریکړه ده، خو د دغو ځواکونو وتل د امریکا ملي امنیت په اوږد مهال کې د افغان دولت ثبات او د سیمې ثبات ته خطرونه ولري. په دغه سیمه یې غونډه کې بل افغانستان سره د بیا رغونې د دوام او دا چې د امریکا د مالی مرستو د بې ځایه لګېدو د مخنیوي څه ډول څارنه کېدی شي په اړه خبرې وشي. دغه راز د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استاذ زلمی خلیل زاد وایي دا اندېښنه بې ځایه ده چې ویل کېږي افغان امنیتي ځواکونه تیتو پرک او طالبان په لنډ وخت کې واک ته رسیږي. زلمی خلیل زاد دا څرګندونې پرون سهشنبه د امریکا د کانګرس یوې استماعي غونډې ته وکړې. خلیل زاد وویل اړتیا نشته چې ویره رامنځته شي او په خبرې نړیوال ځواکونه د طالبانو سره د هوکړې له مخې افغانستان وځي.
We will hold the Taliban accountable to their commitments to prevent al-Qaeda.
د افغانستان له خاورې به پر موږ د هر حملې د وی ځالی په توګه د al-Qaeda یا بلې هرې تروریستي ډلې د استفادې د مخنیوي په برخه کې طالبان د خپل شمنو د پوره کولو مسؤل بولو او ورسره به حساب وکړو. کله افغانستان د تروریسم غواښ راپورته شو موږ به ورته چمتو اوسو.
If a terrorist threat does emerge, we will be ready.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړو په دې غونډه کې له افغانستان د هغو زرګونو کسانو د ایستلو غوښتنه وکړه چې له امریکایي او ایتلافي ځواکونو سره انکار کړی دی. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شرزدافر راس ولسن وایي د اسلامي دولت ډله یا داعش تر اوسه په افغانستان کې یو پیاوړی ځواک دی او په وروستیو کې په کابل کې د نجونو پر ښوونځي د خونړي برید چې لسګونو کسان پکې ووژل شول مسؤلیت اخیستی. خو ښاغلی ولسن له فرانس پرس خبري اژانس سره په مرکه کې طالبان په هیواد کې د تاوتریخوالي د زیاتوالي مسؤول وبلل او هغوی له شوي تړون څخه په سرغړونه تورن کړل. د ښاغلي ولسن اشاره له طالبانو سره د امریکا د تیر کال د دوحې تړون ته وه چې طالبانو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې ژمنه کړې چې القاعده یا نور تروریستي ډلو ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې پر امریکا یا متحدینو یې حمله وکړي. ښاغلی ویلسن وویل دا چې داعش تر اوسه په دې هیواد کې د یو قوي ځواک په توګه پاتې دی د دې او ځینو نورو مسایلو په اړه اندېښنې د دې سبب شوي چې موږ له افغان چارواکو سره د امنیت او د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې په برخه کې خپل ملاتړ ته دوام ورکړو. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې له مخې ټول امریکایي ځواکونه به د روان کال د سپتمبر تر 13 له افغانستان ووځي، خو امریکایي چارواکو ویلي چې د افغانستان له دولت او د دې هیواد د امنیتي ځواکونو ملاتړ ته به دوام ورکړي. یوې زلزلې چې شدت د رختر په کچه 4.2 د کابل ختیځه برخه ولړزوله. د امریکا د جیولوژي د سروې مرکز وویل د زلزلې ټکانونه په کابل کې هم احساس شوي. تر اوسه د ځاني او مالي احتمالي زیانونو په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي. د زلزلې مرکز د کابل په ختیځ کې د هندوکش غرونه بلل شوي دي. خبرونه لازم دی راډیو اوري. د امریکا د متحده ایالاتو د امریکا د متحده ایالاتونو پر هغو څرګندونو انقره په غوسه شوې چې د یهودانو په اړه د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان وروستۍ څرګندونې د یهودانو ضد او ناوړه څرګندونې بللې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اپرون سیشن بی په یو بیان کې وویل چې متحده ایالات د اردوغان دغه څرګندونې په کلکه غندي او زیاتوي د یهودانو ضد ویناوې په هیڅ ځای کې ځای نه لري. ترکیې د امریکا دغه تورونه رد کړي او د اردوغان یو ویان عمر چلیک هغه درواغ بللې دي. ترکیې ولسمشر اردوغان چې د فلسطینیانو کلک ملاتړی دی په خپلو نوونو کې اسرائیل د فلسطینیانو پر ضد په تروریزم تورن کړی او ویلي دي چې تروریزم د دوی په خټه کې دی. په منځني ختیځ کې کړکېچ وروسته له هغې زیات شوی چې اسرائیل د میل لسمې رئیسې په غزه کې د حماس ډلې پر ضد هوایي بریدونه پیل کړي دي. دا وروسته له هغې چې له غزې د اسرائیل پر لور توغندي وویشتل شول. نن د ورځې په پیل کې هم دواړو لورو پر یو بل بریدونو ته دوام ورکړل. فلسطیني چارواکي خپل لور ته د درې شپېته ماشومانو په ګډون د تر 200 زیاتو کسانو د وژلو خبره کوي او اسرائیل هم د 12 تنو وژل تایید کړی دی. د اولمپیک نړیوال کمیټې جاپان ته ویلي چې په توکیو کې د اولمپیک دوبنۍ لوبې به د لوبغاړو او نورو لپاره مسؤونې وي. دا په داسې حال کې ده چې د دغو لوبو له ترسره کېدو سره مخالفت زیات شوی او اندېښنه شته چې ښایي د کرونا وایروس پېښې ورسره زیاتې شي. د اولمپیک د نړیوال کمیټې مشر توماس باخ ویلي چې د دغو لوبو تر پیلېدو مخکې به د لوبو د ځایونو د شاوخوا اوسېدونکو په سلو کې اتیا د کرونا ضد واکسین شي یا به هم د دغه واکسین لپاره نمونه ثبت کړي. او د استرالیا د کرکټ ټیم به د افغانستان د کرکټ ټیم د یوې ټیسټ لوبې کوربه وي. دغه لوبه به چې د روان کال د نومبر په 28 د استرالیا په هوبارټ ښار کې پیل شي د دواړو ټیمونو ترمنځ لومړنۍ لوبه وي.
ازادي راډیو په منځني سپد ولس شپږنی وي په ټول افغانستان کې او ریاو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیول شي. احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. ولانی په باور چې په افغانستان کې د غیر قانوني وسلو ډېرې دل او د غشان فشارونو کې د غیر مسول وسلوالو ډلو راشکاره کېدو د خلکو اندیشنې زیاتې کړې دي. مخکې تر دې چې په ډېر تفصیل درکو د زلمی خلیل زاد څرګندونه لرو. خلیل زاد وایي طالبان باید له جګړې او سولې یو وټاکي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د جرمني لشپیګل مجلې سره په مرکه کې ویلي طالبانو ته دا پیغام رسولی که سیاسي هوکړه ونه کړي د جګړې لاره نشي بریالي کېدای او که جګړه وټاکي له سخت حالت سره به مخامخ شي. د شاغلي خلیل زاد په خبره د استانبول غونډه د دې ډلې لپاره یو آزمایښت دی چې وشي چې د جګړې سیاسي حل غواړي کنه. دا په داسې حال کې ده چې شاغلي خلیل زاد د امریکا د بهرنیو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې دا اندیشنه بي ځای وبلله چې د بهرنیو عسکرو له وتلو وروسته به طالبان افغان حکومت نسکور کړي او کابل به ونیسي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي وایي طالبان په هولي چلې نظامي لارې روانه جګړه نشي ګټلای. زلمی خلیلزاد د جرمني لشپیګل مجلې سره په مرکه کې ویلي طالبان له دوو ټاکنو یعنی سولې او جګړې څخه د یو انتخاب حق لري. خلیلزاد زیاتوي طالبان روانه اونۍ له برېټانوي او جرمني اساسو سره خبرو کې اعتراف کړی چې افغانستان شخړه نظامی حل نه لري او سیاسي هوکړه کوله چې دا بحران پای ته ورسوي. خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د استانبول غونډه د طالبانو لپاره هغه ازمیخت بللې چې په خبره یې و بخیي چې آیا د ډله غواړي د خبرو لارې روانه جګړه پای ته ورسوي کنه. خغلی خلیلزاد شپګل مجلې سره خبرو کې په افغانستان کې د روان تاوتریخوالې پاړه هم اندېښنه خوده او د سولې خبرو په چټکتیا او جدي کېدو یې ټینګار کړی دی. خو خلیلزاد دا هم ویلي چې طالبان د سولې خبرو د پرمختګ او د استانبول په غونډه کې د ګډون وړاندې دي. د خپل بندیانو ازادي او ترخوای لوتورو نوم لړونو د خپل مشرانو د نومونو وستل غواړي. هغه څه چې ښکارا د افغان حکومت له مخالفت سره مخ دي. زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د سولې لپاره د سیاسي اجماع پر پیاوړتیا ټینګار کړي خو اندېښنه یې هم خوده چې چیرې سیاسي مشران یو خلک نشي او هر یو یې د نوی ملسری په څیر جلا لار ورکړي دا به طالبانو ته زمينه برابر کړي چې د نظامی لارې واکته در رسیدو حد څو کړي. دا په داسې حال کې چې خاغلی خلیلزاد د شنبې پر ورځ د امریکا کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټه کې حمله افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتو وروسته د امریکا پر تګلارې خبري وکړي. خغلی خلیلزاد په خپل خبرو کې هغه اندېښنه هم بي ځای وبلل چې ګني د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته به افغان پوز لمن زولاړ شي او طالبان به بیا واکته ورسیږي. زلمی خلیلزاد وویل د نړیوالو ځواکونو تر وتو وروسته طالبان د جګړې او د جګړې لارې واکته در رسیدو لپاره هیڅ دلیل نه لري.
طالبان د راتلونکي پاړه له دوو بیلابیلو بنسټیزو ټاکونو سره مخ دي. دوی د خبرو لارې د سولې لار غوره کولای، خپل وسلوال په سیاسي ډله بدلولای او د هغې ټولنې برخه کېدلی سي چې په نړیواله کچه یې درناوی کېږي. خو که طالبان له نظامي لارې د واک ترلاسه کولو هڅه وکړي، منځبي به سي، له سیمه ییز او نړیوال مخالفت او بندیزونو سره به مخامخ سي، له افغان حکومت او افغان ځواکونو نه به د امریکا او د متحدینو ملاتړ به دوام ولري.
که څام زلمی خلیجات په دې غونډه کې وویل طالبان غواړي سیاسي حل ته ورسیږي، خو د کانګرس یو شمیر غړو د سولې په اړه د طالبانو په ارادي شک وښود. جمهوري غوښتونکي سناتور مایکل مکانل:
نږدې داسې بریښي چې طالبان د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته هڅه کوي دا هېواد ونیسي او د سپتمبر 11 تر پیښو وړاندې وضعیت ته یوسي. دوی له اوسه خپلو بریدونو د نویو سیمو او پوځي مرکزونو نیولو ته زور ورکړی.
خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د طالبانو لخوا د دې ډول تاوتریخوالي په مخنیوي کې د پاکستان ونډه مهمه بولي. خلیلزاد زیاته کړه پر پاکستاني مشرانو فشار راولي چې پر طالبانو له خپل اغېز په ګټې دا ډله وهڅوي چې تاوتریخوالی راکم کړي. هغه دا هم وویل چې پاکستاني چارواکو داسې یو سند لاسلیک کړی چې پر بنسټ یې د امارت د بیا راتګ مخه نیول کېږي او افغانستان کې واک د سیاسي لارې لیږدول کېږي. خلیلزاد هیله وښوده چې پاکستان به په دې برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت هم په تمه دی چې پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې خپلې ژمنې عملي او په دې برخه کې مثبت ګامونه پورته کړي.
ټاکل شوی ده چې سبا پنجشنبه به د امریکا د کانګرس د استازو جرګې یوه کمیټه له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر او له هغه وروسته په دې هیواد کې د امریکا د شکلتیا په اړه خبرې وکړي. د استازو جرګې د ویبپاڼې له مخې د څارنې او اصلاحاتو د کمیټې په دې غونډه کې به چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم وربلل شوی، پر دې خبرې وشي چې د روان کال د سپتمبر تر 11 پورې له دې هیواده د ټولو امریکایي ځواکونو وتل به د امریکا ملي امنیت او د سیمه ثبات ته څه نتیجې ولري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د غیر قانوني وسلو ډېرې دل او د غشان پشارونو کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو راښکاره کېدو د خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي. په بیلابیلو مناسبتونو په ځانګړي ډول لاریونونو کې د وسلو ښکار کول او د خوشوي په مراسمو کې د هوایي ډزو کول خلک ویرولې دي. خلک وایي د غیر قانوني وسلو او غیر مسؤولو وسلوالو ډلو زیاتېدل په ټولنه کې د جنایي جرمونو او نامنۍ د زیاتېدو لامل کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د زینو ډلو لوري د بیلابیلو مراسمو په ځانګړي ډول د لاریونونو پر مهال د غیر قانوني وسلو نمایش او راويستل د خلکو ترمنځ ویر او اندېښنه زیاته کړې ده. د غشان د خوخی او د مراسمو پر مهال د هوایي دزو کول بل هغه مسله ده چې د خلکو په وینا نامنی زیاته کړې ده. د دوی په وینا د غیر قانوني وسلونو په جنایي جرمونو او اخاذیو کې هم ګټه اخیستل کیږي. د بلخ او فاریاب اوسیدونکو احمد حوزیر او قربان گلدی ازادي رادیو ته وویل
دغه محلی وسلوال چې کوم دی دغه نه درس خلک په عذاب دي. تنه دوی چې نه لاول نه چې کوم محلی وسلوال جوړ سو دوه درې قومندانانو اوس پار کور کې په هر باندې کې قومندان جوړ سو دی. دغه خلک درس نه په عذاب دي، روزانه جنگ یالته
مصالحه بسیار زیات شو ده. کلش د دست کلش کو پاس تو پنچاس غیر مسول است. اونا اینا ما مردم غریب ادم هستم، میترسم شوانه، میترسم روزه، میترسم اینا میکوشه جنجال میکنه، اینا دزدی میکنه، کل چیزا را میگیره میکوشه.
د یو شمیر نور ولایتونو زینو اوسیدونکو هم له ازادي رادیو سره په خبرو کې ورته اندیښنې شریکی کړي دي. په پلازمینه کابل کې هم په دیاله اندیښنې مخ پر زیاتې دودي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د راښکاره کېدلو راپورونه ورکول کیږي. تازه تیر ورځ په فاریاب ولایت کې د جنبش ګوند سلګونه پلویانو د نوی والی محمد داود لقمانی په وړاندې وسلوال لاریون کړي. په یو شمیر انزورونو کې چې په ټولنیزو رسنیو خبره شوې، له لاریون کوونکو سره سپکی او درنی وسلې لیدل کیږي. دغه شان څو ورځې وړاندې په هرات کې له طالبانو د جلا شوې ډلې د مرستیال عبدالمنان نیزی د جنازې په مراسمو کې چې د هرات په خار کې ادا شوه، لزګونه غیر مسؤول وسلوال ولیدل شول. لدی وړاندې د روان مریض کال د حمل په 24مه د کار او توسعه سیاسي ګوند پوخانی مشر او د روخنی غورځنګ غړي ذوالفقار امید پر خپل فیسبوک داسې عکسونه خبره کړل چې تر شای لسګونه غیر مسؤول وسلوال لیدل کیږي. د تیر کال په دلوي میاشت کې د هرات د ولایتي شورا د رئیس پلویان هم د دې ولایت د امنیه قومندان پر ضد وسلواله مظاهره کړې وه. خای په افغانستان کې داسې لزګونه نورې بیلګې هم پیدا شي، خو پښتنه دا ده چې ولې د دغو خلکو په وړاندې قانون نه پلي کیږي. خای هغه پښتنه چې د ډیرو افغانانو په ذهنونو کې وګرځي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان احمد ضیا ضیا د چهارشنبه پورز ازادي راډیو ته وویل چې پولیس مکلف دی چې د دغه ډول خلکو په وړاندې قانوني اجراءات وکړي.
هر فرد یا گروهی که سبب اخلال امن نظم آمه شوند،
هر ډله یا شخص چې د امن نظم د ګډوډې دو لامل ګرځي او د خلکو رواني او روحي امنیت ګواخي په قانون کې جرم دی. پولیس مکلف دی چې د دغه ډول خلکو په وړاندې قانوني اجراءات وکړي او د فعالیت اجازه ورنکړي.
امنیت روحي و رواني مردم مشوند.
د کورنۍ چارو وزارت وایي چې تازه په بدخشان ولایت کې یو څلور کسیزه غیر مسؤوله وسلواله ډله نیولې ده. دا وزارت وایي چې دې ته ورته نورې غیر مسؤولي وسلواله ډلې به هم ونیول شي، خو خلک وایي په دې هیواد کې د غیر قانوني وسلو پراخه موجودیت ته په کتو باید افغان امنیتي ارګانونه په دې اړه کوټلي او عملی ګامونه واخلي، ځکه د دوی په وینا دا حالت نه یوازې دا چې د نامنې لامل ګرځي، بلکې د افغان وسلوالو ځواکونو په وړاندې هم ستر چیلنج بلل کیږي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
ژوند په شیبو کې خبرونه کې تاسو د فیروزي د غمی پاړه ل باورونو او انګیرونو خبرو او دا خبرونه تر څلور نیمه بجو وروسته لاساتي راډیو اوریدلی شي. د کندهار اوسیدونکو د دغه ولایت تاریخي ځایونو او عبادتاتو ته د حکومت پاملرنه غواړي. د خلکو په وینا یو شمېر تاریخي ځایونه او عبادي چې د ورانېدو له خطر سره مخامخ دي ترمیم ته اړتیا لري. بل لور ته د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلان وایي په تیر یو کال کې څلور هغه تاریخي ځایونه بیا ترمیم کړي چې د لمنځتلو له خطر سره مخامخ وو. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار اوسیدونکو وایي په دغه ولایت کې لسګونه داسې تاریخي ځایونه او عبادات شته چې له کلونو راهیسې نه دي ترمیم شوي چې اوس د ورانېدو له خطر سره مخامخ دي. د کندهار ښار اوسیدونکو فضل احمد وایي په دغه ولایت کې د هیواد په سطح تاریخي عبادات شته چې رغونې ته جدي اړتیا لري.
د هغه وخت کم آثار چې د هغوی ساتنه کول دا پر موږ او تاسو ټولو باندې لازمه ده او فرض ده چې باید د دې ساتنه وکړو او حکومت هم باید دغه موضوع ته جدي پاملرنه وکړي تر څو دغه عبادات او دغه کم تاریخي آثار چې د افغانستان او خصوصا د کندهار په سطح دا باید جدي توجه دی ته وسی. په دې کې هر ډول ناغېړي او هر ډول ځان کشنه د منلو نه ده.
د کندهار یو بل اوسیدونکو رحمت الله وایي په تاریخي سیمو او عبادتو د یو هوا تاریخ پیژندل کیږي. د نوموړي په وینا هغه تاریخي ځایونه او عبادت چې د ورانېدو له خطر سره مخامخ دي باید ژر تر ژره ترمیم شي.
تاریخي عبادت هغه څه چې د افغانستان نه یوازې د افغانستان بلکې د ټول نړۍ هغه تاریخ په پیژندل کیږي، نو غوښتنه مې ده د دولت څخه چې دغه تاریخي عبادت ورغوي ژر تر ژره، ځکه که چې د دې ته جدي پاملرنه ونه شي دغه تاریخي عبادت په لمنځه لاړ شي او هغه 15 کلن تاریخ چې افغانستان له ځان سره لري هغه ته به صدمه ورسیږي، نو غوښتنه مې ده چې د دې رغونې ته جدي پاملرنه وشي.
په عین وخت کې د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلان وایي په تیر یو کال کې څلور هغه تاریخي ځایونه بیا ترمیم کړي چې د لمنځتلو له خطر سره مخامخ و. د کندهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس حکمت الله افغان ازادي راډیو ته وویل چې په دغه تاریخي عبادتو کې د میرویس نیکه زیارت، د مینا تاریخي برج، شاه جامع او د میر هزار مسجد جامع شامل دي. د شاغلی افغان په وینا په پلان کې د چیر روان کال د احمد شاه بابا کور، د میرویس نیکه کلا، زړه ایدګاه او نور تاریخي عبادت هم ورغوي.
موږ د تیر کال په جریان کې د مسلرم عبادت چې موږ ګټه اخیستین تسپارو. موږ تیر کال د میرویس خان کې مقبره د ګمبت یابلانی صحه ترمیمات بشپړ کړل، ګټه اخیستین تم وسپاره. داغه ترڅنګ مو د مینا برج په ډیر بد حالت کې او په نړیدلې حالت کې واغه ترمیم سو جوړ سو وساو ګټه اخیستین تم وسپاره. په دریمه پنا چار کې د زړه جامع دی یا احمد چای جامع هم یادیږي چې د مچابه په وخت کې جوړ شوی، هغه هم په دغه عصري شکل تاریخي تاریخي عبادتو د اصول او د قانون مطابق جوړ وسول او موږ څو میاشتې مخکې ګټه اخیستین ته وسپار. خوشبختانه سلرمه پروژه د میرازار جامع د چې دا هم د ترمیمات په پوره ډول سره بشپړ شوی دی.
چارواکي بای په کندهار کې لدی څخه زیات تاریخي ځایونه او عبادت سبسوی دي چې ځینې زرګونه کاله مخینه او قدامت لري. لدی جملې د کندهار زوړ ښار چلځنی نارنج ماڼۍ منډیګک ارګ احمد شاهی کلا د سپیروان غونډۍ سلیمان برج او یو شمیر نور تاریخي ځایونه دي چې د لمنځتلو لګواړ سره مخ دي او بیا رغونې او ساتنې ته جدي اړتیا لري.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
فرانسې له مصر او اردن سره په همشغې د اسرائیل او فلسطینیانو د جګړې د درولو لپاره امنیت شورا ته د یو پریکړه لیک وړاندیز کړی دی. د دغو درې واړو هیوادونو مشرانو پرون داسې مهال غونډه کړې چې لا هم جګړه روانه ده او د قربانیانو شمیر هم له 200 اوښتی دی. دا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات زما همکارونه کوي.
فرانسې له مصر او اردن سره په همغږۍ امنیت شورا ته یو داسې پریکړه لیک وړاندیز کړی چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د اوربان غوښتنه پکې شوې. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل پرون ناوخته یو بیان کې ویلي چې د دوی ولسمشر ایمانوئل ماکرون، مصري سیالي عبدالفتاح السیسی او د اردن پاچا ملک عبدالله پر همداسې یو پریکړه لیک هوکړې ته رسیدلي. درې واړو هیوادونو په دریو مسلو هوکړه کړې، لومړی د جګړې درېدل، دویم اوربان، او دریم همدا چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید دا موضوع جدي تعقیب کړي. مصر د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د غزې جګړې ته د پای ورکولو په هدف د نړیوالو هڅو مشري کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تر اوسه نه ده توانېدلې چې د اسرائیل او فلسطینیانو د تازه جګړې په اړه یو پریکړه لیک صادر کړي. د اسرائیل کلیدي متحد امریکا بیا له دې وړاندې په دې اړه د چین، ناروې او ټونس لخوا وړاندې شوې طرحې رد کړې دي. په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر ژنګ جون خبریالانو ته ویلي هیواد د اوربان د غوښتنې په برخه کې د فرانسې د وړاندیز ملاتړ کوي. دا هڅې داسې مهال کېږي چې پرون هم د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د جګړې ډګر تود و. اسرائیل پر غزې درنې بمباری وکړې او حماس پر اسرائیل توغندي وتوغول. د فلسطین روغتیایي چارواکو ویلي د اسرائیل په هوایي بریدونو کې تر اوسه د 300 ماشومانو په ګډون 212 تنه وژل شوي. د حماس تر کنټرول لاندې سیمه کې اسرائیلي بریدونو څخه باندې 400 تنه ټپیان کړي هم دي. د اسرائیل لوري ته د وژل شوو کسانو شمیر 200 تل ور شوی. د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ تازه جګړه وروسته تر دېونخه چې د می په لسمه اقصا جمعه ته نږدې د مظاهره کوونکو او اسرائیلي پولیسو لنخته وروسته حماس پر اسرائیل توغندیز برید وکړ. د دوی تازه جګړه د دواړو هیوادونو ترمنځ له 2014 کال راهیسې خونړۍ بلل شوې ده.
تاسو لا پیغامونو
د پیغام ریکارد کوم چې په هغه کې د چارواکو ویل چې د روزي په سر کې به موږ به واز اخر کوم راسته اعلان کوم راسته به ورکو ملي د سرخان نسری میاشته کوم کو کړه او چالې زپل خلکو ته او نه حکومت او کړه خو د روزي اخر هم راغی او که موږ سره مرسته ونه کړو موږ به ډېر ستونزو سره مخامخ شو، ځکه وچکالۍ ځپلی یو، غنم نشته، کرنه نشته، وچه وچکالي ده. که حکومت موږ سره مرسته ونه کړي نو موږ به ډېر ستونزو سره مخ شو.
زما نوم د کریم الله ولدی خدیج شاله خوست څخه. زه د شهدا او معلولینو په وزارت باندې یو انتقاد لرم. هغه دا چې دوی د تیر کال معاشونه چې دي د ملکي معاهدینو لپاره نیمایي ورکړی دي، مګر تر اوسه پورې بیا غم نه دی خوړلی. ولې څو ورځې وړاندې ما د دوی په سایټ او د دوی په ادرس فیسبوک باندې ولیدل چې دوی به تر کوچني اختر پورې ټولو ملکي معاهدینو ته معاشات ورکوي چې د هغوی ستونزې پرې حل شي او هغوی په اصطلاح خپل کار پرې وکړي، مګر لا تر اوسه پورې دغه کار نه دی کړی.
زما پیغام دا دی چې په راولای ته سکول نه نسته، مکتب نه نسته، چې اوس موږ مکتب وایو، دا به موږ باندې فرای یو په ورو کې یو څه ما ما د صحه ته نه نسته چې موږ خاطر وای دا څه څه سر دی ګرځي.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
په کابل کې د افغان جاپان روختون مسولین وایي په دې روختون کې هر ورځ شاوخوا 15 کسان د کووېډ 19 ناروغۍ له امله مړ کیږي. دوی وایي په ورځني ډول له 150 زیات ناروغان معاینه کوي چې د نږدې 50 سلنه ناروغانو کورونا ټیسټ مثبت وي. نور حال په دې راپور کې
د افغان جاپان روختون په کورونا واټ کې ناروغانو لپاره خالی بستر نشته او په نږدې ټول بسترونو هغه ناروغان پراته دي چې کورونا یې شدید ګڼل شوی. د ډیری ناروغانو وضعیت نازک دی او د اکسیجن د پایپونو په مرسته ساخلی. د یاد روختون د نرسانو برخی مشر محمد فهیم یوسفی د سیشن بی پورز ازادي رادیو ته ویل له معاینه شو ناروغانو د نږدې 50 سلنو نتیجه مثبت وه.
نظر دوهم سپیته چې دا دریم سپده نسبتا وخیمه ده، مریضان پکې زیات مړ کیږي. تقریبا موږ په 40 ساعتو کې د 50 الاش پګ یا دغه زیات مریضان موږ د لاس ورکو او وفات کیږي.
خو د روغتیایي مسولانو له دې سرګندونو سره سره کابل ښار کې ګڼګونه په خپل عادي حالات کې ده او ډیر کم داسې کسان تر سترګو کیږي چې ماسکونه اچولي وي او یا نور روغتیایي سپارښتنې مراد کړي وي. دلته ډیری په دې باور دي چې نور نو کرونا وایرس نشته، خو ځینې نور بیا د روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو باندې ټینګار کوي.
په کرونا هیڅ باور نه لرم، ټول دروغ دي، ځکه چې تیر کال په همدې روژه کې زما ورور سخت ناروغ و. هر چیرې مې چې یو وړ ویل یې کرونا دی، خو چې خپله مې په غېږ کې ونیو او تداوی مې کړ، د خدای په فضل جوړ سو. نو په کرونا هیڅ باور نه لرم،
سر کرولوج مې باور نه
لرم. دا مرض چې وی کنه وی نظافت باید مراد شي په هر وخت کې، په کور کې، په دفتر کې، په خار کې نظافت جز ایمان ده.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د کرونا دریمه څپه د نورو هغوی په پرتله مرګونی ده او باید وارد مخه تدابیرو ته پام وشي. دغه شان روغتیا پالان په ټینګار سره وایي چې خلک هم باید روغتیایي سپارښتنې په جدي ډول په پام کې ونیسي.
په افغانستان کې مو د کرونا د دریمې څپې په اړه راپور اوریده. په کووېډ 19 ناروغۍ یو شمېر اخته کسان له درملنې یو کال وروسته هم ناروغان دي. ځینې کسان چې پر درملنې یې له کاله زیاته موده اوړي لا هم د دغې ناروغۍ له جانبي زیانونو سره مخامخ دي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
ټیکسي چلوونکی ګیری میلر په ورځنیو چارو کې فعال او ځواکمن انسان و. دی په لندن کې اوسي، وایي ډیری وخت به یې د کاري ورځې په پای کې ورزش کاوه، خو تیر کال هغه مهال چې کورونا ناروغي وځاپه اوس د خپل کور په انګړن کې ګرځېدل لا ورته ستونزمن شوی دی.
ټیکسي چلوونکی ډیر زیارکښ خلک دي. ما به له وخته ډیر کار کاوه او هیڅ کله به هم په کور کې نه کیناستم، تل مې کار کاوه، یا به چیرته تلم او یا به مې ورزش کاوه. اوس هیڅ کار نشم کولی، نه یوازې له فزیکی اړخه کمزوري شوی یم، بلکې په ذهني ډول هم د کمزورتیا احساس کوم.
ګیری په منظم ډول هر ورځ خپل ډاکټر ته ورځي چې د کورونا ناروغۍ د اوږدمهاله اغیز درملنه وکړي. خو د یوازې نه دی، د تورته سلګونو نور هغه ناروغان چې کورونا ځپلي هم په لندن کې د کینګ جارج روغتون ته ورځي.
یو له جدي مسایلو دا ده چې زموږ ډیری ناروغان د رواني ستونزو سره مخ دي. مخکې د ستونزه نه درلوده، د پوهېدو وړ ستاسو ټول ژوند د یو فعال شخص او یو چا څخه بدلېږي چې یو څه کولی شي. د شوک او خفګان نښې نښانې کیدای شي هر چا سره پیدا شي.
Low mood and the trauma symptoms can hit anybody.
لروختیای پلاوه کورونا دلته عموما هغه خلک ډیر ځپل دي چې د دغه ناروغي پر مهال پر وختون کې بستر سول. د شپې ته کلن روهیت پټیل یو له همدې کسانو دی. یو کال وړاندې کورونا د وختن تر بستر ورساوه. مخکې په خپل دکان کې کار کاوه، خو اوس پر لار په اسانۍ قدم لا نسی وهلای.
دا څوره ځکه چې لمی وښو کولای د ګرځېدو لپاره خپل مرستندوی اله لری کم، خو لا هم لې بي لکړې کار اخلم. که څه هم کور کې لکړې غیر هم ګرځېدای شم، خو چې بهر وزم نو بیا راته اړینه ده چې د تکیه لپاره یو څه سره وي، ځکه ځینې وختونه د تک پر محل خپل توازن هم نشم ساتلای.
که څه هم دا روشانه نه ده چې څومره موده وروسته به روهیت پټیل بیرته خپل عادي ژوند ته راوګرځي، خو د کورنۍ غړي له دې امله خوشاله دي چې ښاغلی پټیل یې تر څنګ دی او کورونا لکه د نړۍ د میلیونونو نورو انسانانو په څیر له دوی څخه نه دی اخیستی.
روختیا نړیوال سازمان څوي
د ټوخی یا پرنجی پر محل خپل څنګل قات کړی، رنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړی، او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسی.
اساسی رادو په منځنۍ صفه 1285 په ټول افغانستان کې او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست گردیز جلال آباد اسد آباد پارون پل عالم او غزنی ښارونه کې اساسی رادو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له نوریاس نوري څخور.
ټاکل شوی چې سبا پنځشنبه به د امریکا د کانګرس د استازو جرګې یو کمیټه له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر او له هغه وروسته په دې هیواد کې د امریکا د ښکېلتیا په اړه خبرې وکړي. د استازو جرګې د ویبپاڼې له مخې د څارنې او اصلاحاتو د کمیټې په دې غونډه کې به چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم وربلل شوی، پر دې خبرې وشوې چې د روان کال د سپتمبر 13 پورې له دې هیواده د ټولو امریکایي ځواکونو وتل به د امریکا ملي امنیت او د سیمې ثبات ته څه پایلې ولري. د غرض د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد پرون د امریکا د استاذ جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په استمایا غونډه کې وویل دا اندېښنه بې ځایه ده چې ویل کېږي افغان امنیتي ځواکونه تیتو پرک او طالبان په لنډ وخت کې واک ته رسیږي. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شرزدافر راس ویلسن وایي د اسلامي دولت ډله یا داعش تر اوسه په افغانستان کې یو پیاوړی ځواک او په وروستیو کې په کابل کې د نجونو پر ښوونځي د خونړي برید مسؤول دی چې لسګونو کسان پکې ووژل شول. خو ښاغلی ویلسن له فرانس پرس خبري اژانس سره په مرکه کې طالبان په هیواد کې د تاوتریخوالي د زیاتوالي مسؤول وبلل او هغوی له شوي تړون څخه په سرغړونه تورن کړل. بیبی زلزله چې شدت د رختر په کچه 4.6 نن د کابل ختیځه برخه ولړزوله. تر اوسه د ځانیا او مالیزي احتمالي زیانونو په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي. د امریکا د متحدو ایالاتونو پر هغو څرګندونو انقره په غوسه شوې چې د یهودانو په اړه د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان وروستۍ څرګندونې د یهودانو ضد او ناوړه څرګندونې بللې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون سهشنبه په یو بیان کې وویل چې متحده ایالات د اردوغان دغه څرګندونې په کلکه غندي او زیاتوي د یهودانو ضد ویناوې په هیڅ ځای کې ځای نه لري. د اولمپیک نړیوال کمیټې جاپان ته ویلي په توکیو کې د اولمپیک دوبنې لوبې به د لوبغاړو او نورو لپاره مسؤونې وي. دا په داسې حال کې ده چې د دغو لوبو له ترسره کېدو سره مخالفت زیات شوی او اندېښنه شته چې ښایي د کورونا وایروس پیښې ورسره زیاتې شي. په پام کې ده چې دا لوبې د جولای په 3 پیل شي. د استرالیا د کرکټ ټیم به د افغانستان د کرکټ ټیم د یوې ټیسټ لوبې کوربه وي. دغه لوبه به چې د روان کال د نومبر په 8 د استرالیا په هوبارټ ښار کې پیل شي د دواړو ټیمونو ترمنځ لومړنۍ لوبه وي.
موسم سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله اماراتو ته روانه شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف نن ازادي رادیو ته ویل چې د ملي لوبډله لوبغاړي اسلام الدین اميري، فریدین حکیمی، سمیر سمندري، فیصل حمیدی، حمید الله وکیلی او حسین علی زاده نن اماراتو ته ولاړل. ټاکل شوی ده چې د 2020 کال د می پر شلمه دوی خپل لمړنۍ تمرینی پروګرام د اماراتو په تمرینی کمپ کې ترسره کړي. د یادونې ده چې په دغه کمپ کې به ملي لوبډله دوه تدارکاتي لوبې د می په 15 له اندونیزیا او د می په 9 له سنگاپور سره ترسره کړي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به تر دغه کمپ وروسته د می په 10 د نړیوال جام انتخابي او د آسیا د ملتونو جام رسمي سیالیو کې ګډون وکړي. لوبډله به د جون په 3 له بنګلاديش، د جون په 11 له عمان او د جون په 15 له هند سره له لوبه وکړي. په پروان کې د فوټبال غوره لیک سیالۍ پیل شوې. د دغه ولایت د فوټبال فدراسیون مشر یاسین رحیمی نن ازادي رادیو ته ویل چې په یادو سیالیو کې لس غوره لوبډلې لوبېږي. د پروان د غوره لیک اتل لوبډله به د مرکزي زون سیالیو ته لاره ومومي. او د سویلي افریقا کرکټ بورډ نن چهارشنبه د ویسټ انډیز او ایرلند په وړاندې لوبه ته لوبډلې اعلان کړې. د سویلي افریقا لوبډله د جون په 10 له ویسټ انډیز سره د ویسټ انډیز په کوربتوب 2015 لوبې کوي. له دې وروسته د سویلي افریقا لوبډله د جولای په 11 له ایرلند سره په ایرلند کې 3 او 3 لوبې کوي. د لوبو دا لړۍ به د جولای په 15 پای ته ورسیږي. اساسي او بشري حقوق.
دا بشری او اساسي حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه مېومنې. په دې خبرونه کې د جزایي داوی په تحریک خبرې کوو. دا چې کلای و په خرامنسته کېږي، یو چاته په کې ضرر رسیږي او یو څوک متهم کېږي، په دغه صورت کې څه ډول کېدل شي؟ چې مثال یو کس خپل داوا را پیل کړي. په همدې اړه د افغانستان د بشری حقوقونو د خپلواک کمیسون د کابل صحاوي دفتر د ارزونې د څنګه لمشر خغلی عبد الواحد سیرت سره خبرې کوو. سیرت صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایو. په پیل کې کدار ته وایي چې کله یو واقع کېږي، یو چاته ضرر رسیږي او یو څوک پکې متهم وي، څه ډول یو څوک خپل دعوا را پیلولی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټول درنو محترم اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. دعوا د جزایی دعوا په هغه وخت کې پیل کېږي او شروع کېږي چې دغه موضوعاتو ته مونږ او تاسو څه اشاره باید ولرو. اول چې کله یو سړی مشهود جرم وګوري او پی آگاسی، نو دا به زیربط ارگانونو ته اطلاع ورکی. یو دویم تحریک دی دعوا د جزایی په وخت کې چې یو سړی کومک او د نجات لپاره چیغې وکړي، استغاثه وکړي. دا دوه موضوعات دي. دریم دغه دی چې کله د جرم نه خبر سو یو سړی، کشفی ارگانونو ته د دې په مورد کې اطلاع ورکړي، تحریک د دعوا له ده شروع کړي. څلورم دا دی چې شکایت چې کله د اشخاصو او افرادو له طرفه، البته په د قوانین په رڼا کې، دا به پیلیږي. بل دا دی چې کله دعوا په رسمي توګه رسمی مرجع ته یا د ده له طرفه او یا د ده د نماینده له طرفه زیربط ارگانونو ته راجع سوله، دلته دعوا پیل کیږي. او همدغسې نور موارد دي لکه مشاهده د علایم، آثار د جرم، دا یا نشر، لکه نن سبا رسنۍ دي خبریږي، د رسنۍ له طریقه یو جرم واقع کیږي او هغه ټول خلک ویني، خاصتا کشفی او تحقیقي ارګانونه په دې اړه باید خپلې څېړنې پیل او شروع کړي. او یا خپله شخص راضي وایي چې ما دغه جرم کړی دی او زه غواړم چې مثال عدالت ما باندې پیل سي، داسې بس اشخاص هم سته. نو په دغسې وخت کې هم دغه موارد کېدلی سي چې د یو جزایی موضوع په رابطه باندې دعوا پیل سي.
دلته کله چې یوه پیښه رامنځته کېږي، دغه ته مراحل یې څنګه وي؟ اول باید سړی امنیتي ارګانونو ته لاړ شي، هلته خپل دعوا پیل کړي، که نه دوی کولی شي څارنوالي ته یا محکمې ته لاړ شي؟
لکه څنګه چې دلته د تحریک د دعوا د جزایی کې مونږ څه نقاطو ته اشاره وکړله چې خلک به جرم ګوري، چیغې به وایي. لکه مثال په یو کور کې غله ننوځي، دی به چیغې کوي چې خلکو ماته کومک. نن سبا ټلیفون دی، غږ کوي 1999 شمېرې ته زنګ وایي چې ورور زما په کور غله راغلي دي، راسی. یعنی د دې قانون په اساس باندې دلته استغاثه سوله، چیغې وسوې، د کومک او د نجات ته خاطره د دعوا وکړله، ګرچې دعوا خو رسمي کدمي نه ده، ولې د وسایلو په اساس باندې ده. نو چې کله دلته او څوک ضرر ویني او یا په ده باندې ظلم کیږي، موقع د کتابت نسته ده، دا کوی سي چې دغه شروطو باندې خالي چیغم کوه کې چې کومک، بعد هغه محل کې چې څوک وي هغه به کومک ته رسیږي، او که چیرته نه وي هغه خلک چې هلته دا جرم ویني عاجل موظفین د پولیسو ته به څه کوي؟ خبر اطلاع ورکړي چې دغلته دغسې واقعه وسوله. او یا ده
داسې خلک هم شته دي چې کله یوه پیښه کېږي د دوی په ژوند کې یو څوک ضرر ورسوي، دوی رسمي دعوه نه کوي دغه پر خلاف، یا خپله هڅه کوي چې کوم ظلم چې دوی سره شوی دغه انتقام واخلي.
دلته قرآن کریم هم او اشاره لري. قرآن کریم داسې اشاره کوي چې کله په تاسې باندې ظلم وسو، تاسې په خپله انتقام نه اخلئ، ځکه که انتقام تاسې وسو، تاسې په انتقام کې دی سي اسراف وسي. به هغه کس چې د قانون په وړاندې هغه ظالم دی، هغه کې داسې مظلوم واقع سي. نو چیرته چې یو چا باندې ظلم کیږي او هغه د قانون په رڼا کې مربوطه مراجعو ته نه حاضریږي، خپل شکایت نه وړاندې کی او منتظر دي وسی چې زه خپل انتقام خپل اخلم، دا په حقیقت کې د قانون نه سرغړونه ده. لکه ما چې مخکې اشاره وکړله کیدای سي دی په دې کې اسراف وکړي، زیاتوالی وکړي، هغه ظلم به دومره نه وي لکه نسبت د دې نه چې دی بیا کوي که نه. نو په دې وخت کې بیا دی د قانون په وړاندې دی هغه کېږي، جواب دی دی مکلف دی.
هو، خبره دا ده چې دغه خلک چې په افغانستان کې مثال خپله راځي، یوه دعوه رسمي دعوه ځان ته نه پیلوي او خپله لاس په کار کېږي، دوی وایي چې که زه دغه کس پرېږدم شاید په ده به قانون هغسې چې دی پلی به نه شي پرې کېدای شي بېرته خوشې شي.
قانون چې دی هغه د مختلف و اشخاص و د متفقین له لحاظ لکه کود جزا نن سبا هغه تعین سوی دی، دغه جزا دغه جزاوی مکمل تعین سوی دی. لکه مونږ درې ناوه ګوره جرم لرو، یو قباحت دی، یو جنه ده، یو جنایت دی. دلته د هر چا په ذهن باندې او دا تعذیري مونږ او تاسې دا اجراات کوو، د هر چا ته چې یو ضرر هغه داسې فکر چې دغه ضرر باید دومره حد وي چې د ده زړه یخسی، در حالی که قانون خو تعذیرن
سره چې په افغانستان کې اداري فساد دی. وایي که زه دغه کس چې ما ته ضرر را رسیدلی دی زه دغه حکومت ته حواله کړم، نو حکومت به بېرته خوشی کړي؟
نه، حکومت یې نه خوشی کوي، ځکه چې کله جرم مشهود و کتابت و هغه وړاندې کېږي که فساد اداري وي. درست په قانون کې د فساد اداري له خاطره د خلکو هغه مبالغ چې کم مقدار حیف و میل سوي دغه جزا هم ذکر ده او رد د مبلغ هم ذکر ده په قانون کې. نو په دې اساس باندې مونږ که عدلي ارګانونو ته مراجعه وکړو، دلته د هغه اکتساب یا لاسته راوړنه چې کم عمل جرمي سوي خاصتا په مالی هغه انداز کې، نو هلته جرم ورته معلوم دی که نه. جرم د یو کال نه تر پنځو کالو چې حبس متوسط ورته وایي، حبس طویل ورته وایي، په دې کې چې هر حکم وسو دا د قانون په رڼا کې همدا کفایت کوي. او بل رد مال خبره پکې ده چې کله مال بیرته امر وسو دا ستونکه یا شخص ته یا حکمي خلکو د دولت ته، نو بناً په دې باندې عدالت تأمینیږي. دلته کم ستونزه نسته ده، باید مونږ مراجع قانونی مراجعو ته عرسو چی قانونی مراجع دی قانون پر رنا که دی قانون پر چوکات که ام کمالی ستونزه حبس هم ستورته او رد مال هم ستبکه. که چیر تا خالی جزائی موضوعی آلت هم حبس ورته معلوم دهی، بغه حبس بغه مکلف کیږي او محکمه به حکم پی صادره.
که چیرې متهمان یا مجنی علیه ډیر ویلې وکاس څخه په دې منځ کې یو کس ل خپل دعوا تیریږي، په هغه صورت کې بیا څه ډول فیصله کېدلی شي؟
قانون دا وایي چې او پیشبینی دا کړی ده که چیرته د شمیر د متهمینو زیات و مجنی علیه هغوی باندې اقامه دعوا وکړله، پس بنا پر دلایلو باندې چې ار نو دلایل چې وي هغه به د مجنی علیه په زعم ګمان باندې، مثال لکه عرف کې راځي یا عذر یا نور، او یا نه غواړي چې دعوا لاړه سي مخته، نو انصراف د دعوا نه چې یو مجنی علیه انصراف وکړي په قانون کې د ټولو د هغه نه حقیقت انصراف دی. او که چیرته یو متهم موجود وي، تعدد متهمین وي او په مجنی علیه زیات وي، نو یو مجنی علیه که په یو متهم او مزنون باندې اقامه دعوا وکړله، په حقیقت کې شاملین دي ټول هغه متهمینو کېدای سي د عریضه او اقامه دعوا.
یو بله مسله دا هم ده چې ځینې دعوی د جرګو د لارې حل کیږي، تاسې دا مناسبه لاره بولئ چې لاغو لارو حل شي که نه وایي چې دا هم باید رسمي شي؟
نه، قانون چې په کله کم ملک حاکم وي او هغه قانون توشی سي، بیا دلته د قومي جرګو ځای نسته، ځکه مونږ طرفدار د قانون یو او په قانون کې عدالت تضمین سوی دی. نو بنان هر هغه څوک چې د قانون نه پرته په نورو جرګو او په قومي قوانینو باندې د خپل حق غواړي، دا د قانون خلاف خبره ده او دا د قانون په وړاندې یو ناوړه او یا ناسزا یو عمل دی. مونږ د دې جرګو طرفدار نه یو، فقط مونږ د دې طرفدار یو چې باید د قضایي عدلي او امنیتي ارګانونو ته مراجعه چې ترغو د قانون په چوکاټ کې هغه څوک چې سرغړونه د قانون نه کوي هغوی ته جزا ورکړل سي.
ډیره مننه.
تشکر.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری باندې کوم
رغه اس به تکړه اس به ته په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشته مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د فیروزی د غمی پاکل څومره په هیګي
فیروزی غمای دا یو انانوی پسمنظر لري چې خلکو ترمنځ داده چې دا جرأت راولي، یو نو بدن سره سازګاری لري، روان سره سازګاری لري.
خلک په اکل کوم باورونه لري.
کله چې خځه شوده په خوي پرزن چې ډیر جوش هغه خوځکی کی تلیږي، کله چې پرزا ورتون سي هغه شوده بیا بیرته کینی. داسې باورونه مخکې هم موجود و، اوس هم موجود دي.
د فیروزی غمای څومره خلک خوښوي.
زه چې لږ ځوان مم دوی ګوتې به مې په یو خیلوس په ګوتې او په چاپ لات د شاخ د پوره مې اخستې دي.
نن په همدې اکل خبرې کوو. په پیل کې د فیروزی د غمی پیدایښت ته ورګرځو، بیا ارزښت روښانه وو او د بازار په اکلې هم له زرګر سره غږېدل یو. دا خبرونه ما فرشتې مرسال جوړه کړې له ازادي رادیو سره اوسي. قدر من اوریدونکو، فیروزه یو ښکلی آسمانی رنگ شنه تیګه ده چې خلک د آبی فیروزی په نوم هم پیژني. تاریخ څیړونکي وایي چې تر ټولو پخوانی فیروزه په مصر کې وموندل شوه. دا چې د فیروزی تیګه ډیره ښایسته وه، نو د مصر حاکمانو ځانونو ته ګوتمۍ او نور زیورات ورنه جوړ کړل. تر ټولو لرغونی ګاڼه چې په فیروزی ښکلې شوې، څلور غاړکۍ وې چې د مصر د ملکې د مجسمې په لاس کې وې چې نومې هم ورباندې حک شوی و. مصریان په دې عقیده وو چې شین رنګ د ژوندي پاتې کېدلو نښه ده، نو ځکه له فیروزی نه هم د تزینولو او هم د بیلابیلو باورونو لپاره کار اخیسته، چې لا هم د افغانستان په ګډون د ځینو نورو ملکونو خلک هم اماغه پوخانی باورونه پالی او فیروزی ته د شفا بخش تیګه پسترګه ګوري. لبل پلوه د فیروزی لتیګینه بیلا بیل ظریف شیان لکه ګوتمۍ، غاړکۍ، غواګوالۍ، دستبند او داسې نور جوړیږي. د غور اوسیدونکو رستم غیاسی وایي چې دای د فیروزی له ګوتمۍ سره یو ډول عادت شوی دی. تلې په ګوتوي
ولازه دغه هر وار چې کور ته ځم د اوس په کور کې رزق ته ډیر فیروزی ګوتی لرم. صرف یو شوق دی او دغه پر مې خست دی او یو وخت زه چې لږ ځوان مم دوی ګوتی به مې په یو خلاص په ګوتا یو په چاپ لات، اما دا نو یو بس یو شوق دی، نور کوم خاص هغه مونږ دی کیل دلای.
د فیروزی د غمی پاکله خلک بیلا بیل باورونه لري. د پکتیا اوسیدونکو تنی جان منګل وای چې لنیا نه اوریدلی وای چې د فیروزی ل غمی سره ډوړی په تنار پوری کړی نو چاچی. منګل پسې د نسیمه نیازی خبرې هم اورو.
کچیرته وتی وی کله چې سړی ډوړی په خوي ډوړی چاچی پرزن، کله داسې هم کېدای شي کله چې خځه شوده په خوي پرزن چې ډیر جوش هغه خوځکی کی تلیږي، کله چې پرزا ورتون سي هغه شوده بیا بیرته کینی. داسې باورونه مخکې هم موجود و، اوس هم موجود دي. خځه اوس ډیر حال ځلې کی چې هغه جوړ کی او پګته کی.
پیروزی
بیروزی کو ته خو که ژوندای غمای اگر ډیر توانونه لري که غو یا میګه ملادار ی بچای ته نه غرزبی ضرورونه ملدی که غره گرتی لری بیا غره ضررم لری که دی چا زخمی یا پخه زخمی یا لاس زخمی اغا زخم شریگی مگرم فیروزه خو اغا والا کسی دو اغا کیگی باید سی اغا لور نتی رسی سی اغا پس لغنه سی اغا کم خسلتون اغا لری اکم ضررون لری اغا ضرر دیده لبین لرسی
اکثر کسان بیا چی کلخ پلو دوستانو تر دالهی ورکوی نو دی فیروزه غمه لمره انتخابوی د کابل په نوی ښار کې داسې ځوان سره مخ شو چې خپل بهرنی همکار ته د فیروزه غړکه اخیستله.
هغه همکاران په دې باندې خوشحالي کیږي ځکه هغه فکر کوي چې دا د افغانستان یو خاص شی ده او د دې یو نمونه په شان باندې ځان سره ګدي. دا چې استعمالی کې نه استعمالی خو یو نمونه په شان سره یې دی.
دلته چې راغلی اوس سره هم فیروزه دی ورته خوښه کړه ارزانه ده قیمته ده څنګه؟
نو فیروزه مې ورته خوښه کړه غمی کې هغه کار شوی ده د سپینو زرو کې چې یو لاکټ ته او دوه ګوشارې لري نو دا مې ورته خوښه کړم چې دا ورته واخلم.
تقریبا قیمت څو کېږي؟
نو قیمت مختلف دی څونه چې غمی غټې مغونه قیمت مو سره غټي خو د غمی پورې خبره ده چې په کوم شکل ته غواړې مغونه قیمت باندې درکې د درې نیم زرو نیولې ته دېر زرو پورې هم شته. دا کرونا په وجه باندې رسخت دی او هغه ګډ بای پارټي چې ورته وایي خدای پاماني هغه کې ممکاران نشي راټولېدلی نو د ټولو نمایندګۍ په هغه باندې زه راغلی موضوع بیې ورکوم.
یعنې دا بهرنی همکار مو بیرته ځي؟
د کار موده تمامه شوله نور بیرته ځي خپل مملکت ته.
په اخره تاسو د فیروزي زیور باندې نازوئ؟
منګه البته په دې باندې کې د شي قالین چم ورته وخلو ځکه دا مې د افغانستان ده نو د سې دوه درې توفې ورکو چې هغه کې خاص مشهور په افغانستان او په جهان کې دي.
ژوند په شیبو کې
د افغاني ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره.
محمود طرزی سراج الاخبار افغانی په نوم باندې اخبار روباسي او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په
دا سندره ستاسو وو شووري د لارل سو درې چل وکړم قانون
دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
دا چې د فیروزي په غمی جوړ شوې غاڼه څومره اخیستون کې لري، فیروزه لکومه کیږي او اصله کومه ده؟ د کابل په نوی ښار کې مولا او زرګر محمد اکرام سره مرکه کړي ورته واکشي.
اتاس دکان کې ډیر خاصه خاصه شین دي چې مختلف غمی پکې کارول سوي. نن راځو دی فیروزه پاکله له تاسو نه معلومات اخلو. اول درته وایي چې د خپل فیروزه غمای د کوم ځای څخه راځي؟ آی د افغانستان د کوم بل ملک راځي؟
د فیروزه چې دا اصلا معدني کان ده، د څو ملکونو ده دلته راځي. یو خو د ایران فیروزه ده، بل د مصر نه راځي، مصری فیروزه دلته مرواج دي، بل امریکایی دي، بل د چینایی د مواد نه جوړیږي. دا چې مقصد رنگ فیروزه ده او نور خپل د مواد مصنوعي جوړیږي په اصطلاح. بلې
لږه وخته سي مخته ده بوتي چې دي کنه په دوه کې مردانه هم ستاسې ډېرې غټې غټې دي.
بله زنانه هم دي
او زنانه هم ستاسې درته وایي چې دغه مردانه ګوتس ډېرې غټې ده، دا په څو ده؟ او په څنګ کې دغه زنانه ډېره ظریفه جوړه ده، دا په څو ده؟
دوم د خپل د غمی په کیفیت او کوالټي پورې تعلق لري. هر څومره چې غمای دغه تیګه کوالټي او کیفیت ښه وي دغه قیمت او ارزش زیات ده، او څومره چې د کوالټي او کیفیت ضعیفه کیږي کمی د په قیمت کې هم تفاوت راځي. بعد غمی په سایز او اندازې پورې هم رول لري دا قیمتونه. هر څومره چې د غمای لوی غټي د قیمت زیاتیږي.
څنګه کولای شو چې اصل فیروزه وپیژنو؟
دغه ډیره مهمه خبره اندغه نقطه ده. زیاتره مشتریان په دې کې داسې کانفیوزیږي یا مثال شک کوي چې دا کوم یو به په څه شکل تدری. خدا یو مهارت د کاری ته ضرورت لري چې افسرای په دې کې کار کړي او وپیژني، بیا کولای شي چې هغه وپیژني. او په غیر صورت سره داسې عام خلکو ته پیژنګلوي لږه سخته ده. باید دغه دکاندار څوک چې دا کار کوي دغه ټول ضمانت او کیفیت او د دا خو بد دا ورته تشریح کی او د خپل مشتری باید مطمئنه کی.
بله اقدرت وای چې یوازې ګوتی ورنه جوړوي ل فیروزی رامیانو نه نور شې نمسته
دا د مشتری په طبیعت او خوخه په ارتباط لري. اکثرا د زبندونه لرو منګه لاکتونه دی مثال ست مکمل ست ده چې لاکت دواله او ګوتا وسره ده په دې کې دوم جوړیږي سره هر قسم چې تاسو وختي دا ورته جوړیږي. بله
بله دلته په دې دکان کې د فیروزی لاکت ماتره خود لای سي
د منګه په دغه شو کې چې اغه اصلي فیروزی دی ټوله په طلاق من کار کړی دی دا په طلاق ده او هغه دوه درې سیټه نور چې دي څلور سیټه هغه په نقره کې دی مکمل ست ده چې هغه سره والیم دی ګوتان ده او لاکتم ده. بله
دا په طلاق کې موږ کار کړی ده کنه یو لاکت ده ګوتا ده او لختي ده څور پی دی
محاسبه کوي منګه چې مثلا د څونه طلاق ده کې کار شوی دی یعنی دغه سیټ چې په الحال تاسو دغه کوینی دا 55 زره افغانۍ ده او هغه په نقره کې ده هغه تقریبا 15 زره افغانۍ 60 زره افغانۍ
10
زره افغانۍ یعنی دغه وړکتوب مخکې می تاسو ارزو کې چې دغه د سایز او د کیفیت او کوالټی په بنا سره دا نخ تفاوت کوي.
بله آیا دی وخت په تیریدل سره فیروزه خپل رنگ بدلی؟
کله کله دا واقع کیږي چې کله بدل کی نو اکثرا په دې باندې دي چې ودا وړ نشي دا څنګه نشي دا بعضی تجربه چې چوکړی دي د تجربه پر اساس سره دا کوي خو اما په عموم سره سره نه کوي.
اقدار تو وایي چې ډیر کوم غمیان خلک اخلي
او د منګه خلک اکثرا دلته چې زیات د علاقه مندي لري زمرد سره لري چې د منګه تاسو د خپل وطن دي یو قوت سره لري مینه لري اندغه پیروزی سره دلته د منګه تاسو خلک زیاتر دا سره علاقه مندي لاجورد دي مثال د منګه تاسو د خپل د سره لري بیروچ دي دا سره علاقه مندي لري خصوصا د منګه تاسو د کانو سره علاقه مندي زیاته ده.
قیمت کې له ګډي راځي د وخت په تیریدلو سره
قیمت خو دا چې د تقاضا او د عرضه په بنا سره ده کله مثلا د مشتری تقاضا وي او داشای کم بی نو تا باندې قیمت ارزش زیاتی بی او کله خود رو سپوری ده کم تجربه چیز لرم ما داسه نه دلیده چه ده قیمت برا چی چوی قیمت به جک چوی چی تیگی نه
دیر زیاد منه نزمان
دایی بسی سلامت باشی تاسینم تشکر یا جهان.
د فیروزی د غمی پاکله د خلکو بیل بیل باورونه علمی او دینی بنسټ نه لري. د پانتون استاد نورالله کوثر وایي چې که څوک د شوق لمخې کاروي معنا نه دی خو مثبت یا منفی اثر نه لري.
فیروزی غمی دا یو عنعنوي پس منظر لري چې خلکو ترمنځه دا ده چې دا جرأت راولي یو نوع بدن سره سازګاري لري روان سره سازګاري لري خو له دې نه به خلکو خرافي او غیر واقعي برداشتونه هم کړي دي ځینې خلک دا به مقدس ګڼي او دا به سپیشلی ګڼي په شریعت کې د دې سپیشلتي او دا نه معلومه کله د ځمکه کې اختراعات او اکتشافات پیدا شوی د ځمکه کې خلکو زیر متلاس رسیدلی او مخصوصا هغه کاني چې کله راوستل شوی دي له هغه زمانې نه تر ننه پورې انسانانو دې غمی ته لاس ورغلی او هغه نه ده او ډیر زیات خپل هغه نشيب فراز درلوده خپل لوړی جوړی لیدلی کله کله دینه ډیر زیات کار خستل سوای دا موزیمونو کې موږ لیدلی چې داتی په زینو شیانو کې چې هغه مذهبي تقادس درلوده غوته غی کار سوی دا لکه هغه ګولان چې کوشانیانو په کارولې دي دا ګولان په فیروزی باندې جوړ کړی دي او زینو جایونه کې دي هغه مثال نسته.
درنو دوستانو ژوند په شی بوکی خبرونه پای ته رسو تربیه خی چاری
شی مات بشی یاردا بنگلی زما پام کا مات بشی یار دا بنگلی زما پم کوا چه نکی یار شنا بنگلی زما پم کوا چه نکی یار شنا بنگلی زما She